درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي د پینتاګون ویندوی وای تر هغه چې د کسانو د استلو بهیر دوام لري د کابل هوایي دګر کنټرول ته به دوام ورکړي خو طالبان وای د هوایي دګر د زینو برخو کنټرول ورسپارل شوی
تیر ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې
افغانستان لا هم بې واکمنه دی
منبع نه ده معلومه چا ګمارلې دي آیا کومه شورا موجوده ده شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ کوم رسمي سند شته
د اورزګان مامورین کارت نه حاصل شي او ادارې په ټپه ولاړې دي
اته ماش به موې نه بې په سلو کې شل فیصد خلک نور ناراضي خپل وظیفه
د کونړ اوسیدونکو د ځنګلونو په برخه کې له طالبانو غواړي
زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم خاص مې ده چې تاسو د دغه مخنیوي وکړي چې دغه قطع نشي قاچاق نشي
د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري خو تر هر څو وړاندې د دې سات خبرونه واوري چې احمد تکلی وړاندې کوي
سلام امریکا او متحدانو یې د اګوست له 14 نیټې راهیسې نږدې 1,00,000 کسان له کابله ایستلي ملګرو ملتونو لوچ کلی ځپلو افغان بزګرانو سره د مرستو غوښتنه کړې او عراق نن په منځني ختیځ کې د کړکیچ په اړه د بحث لپاره د یوې سرمشریزې کوربه دی بشپړ خبرونه برتانیا وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې له افغانستانه د بهرنیانو او ملکی افغانانو د ایستلو ماموریت نن پای ته رسوي د برتانیا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال نیک کارتر نن وویل چې دوی د خپل کار پای ته نږدې شوي او نن یې ماموریت بشپړیږي ښاغلی کارتر بی بی سي ته وویل له دې وروسته به په پاتې الوتکو کې برتانوي سرتیري خپل هیواد ته ستانه شي له دې سره د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر له لارې بهر ته د بهرنیو وګړو او افغانانو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته نږدې شوي د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګوست له 14 نیټې راهیسې نږدې 1,00,000 کسان له کابله ایستلي د امریکا پوځ تر اوسه 15,00 امریکایان د کابل له هوایي ډګر څخه ایستلي او وایي که اړتیاوې د اګوست تر 1,30 به د پروسې ته دوام ورکړي د فرانسې په ګډون له شلو ډیرو هیوادونو ویلي چې دا عملیات د جمعې تر ورځې بشپړ کړي د سې شنبې په ورځ د اګست په 1,30 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله دی هلته له تلو ډډه وکړي د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې د ای بي په دروازه کې او همداراز په ختیځ او شمالي دروازو کې دي یا یې ځانونه د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ دروازې ته رسولي باید سمدستي له سیمې ووځي سپینې مانۍ په کابل کې د یو بل احتمالي برید خبر ورکړی په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بې پیلوټه الوتکې برید شوی د امریکا د پوځ د مرکزي قمندانۍ قرارګاه په یو بیان کې ویلي دی چې دا کس وژل شوی خو د مشکوک کس هویت یې نه دی څرګند کړی د اسلامي دولت یا داعش ډلې خراسان څنګه په کابل کې د پنجشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی ولسمشر جو بایدن له چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې غچ به واخلي په دې برید کې چې د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر مخې ته وشو 170 افغانان او 14 امریکایي سرتیري وژل شوي ملګرو ملتونو د جګړه ځپلي افغانستان له شاوخوا 1,000,000 بزګرانو سره چې د سختې وچکالۍ له کبله له ګواښ سره مخامخ دي د نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې افغان بزګران هسې هم د کورونا د وبا له کبله له سخت حالت سره لاس ګرېوان دي خو په کابل کې د مخکیني دولت له سقوط وروسته پیچلی حالت او سختې وچکالۍ د دوی ستونزې لا زیاتې کړې دي د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې نن په یو بیان کې ویل افغان بزګران د هغو 14 میلیون افغانانو په ډله کې شامل دي چې د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري لازادې رادیو خبرونه اوري د منځني ختیځ د څو هیوادونو مشرانو او د فرانسې ولسمشر نن په بغداد کې د منځني ختیځ د کړکیچ په اړه خبرې کوي د دې غونډې کوربه عراق دی چې غواړي ګاونډیان یې د دې هیواد په قلمرو کې د امتیازونو د ګټلو پر ځای له یو بل سره خبرې وکړي. په سیمه کې حالات تر ډیره د امریکا او ایران او له ایران سره د عربي هیوادونو د اختلافونو له کبله ترینګلی شوي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د سرمشریزې له پیلېدو مخکې د عراق له صدر اعظم مصطفی الکاظمي سره په ګډه خبرې غونډه کې دا غونډه مهمه وبلله.
نننۍ غونډه له دې کبله تاریخي ده چې د یوې پروسې نتیجه ده، ځکه تر څو چې د ټولې سیمې همکاري نه وي په عراق کې ثبات نشي راتلی.
په غونډه کې پر مکرون سربیره د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی، د اردن پاچا دوهم عبدالله او د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد السانی هم ګډون لري. کویت او متحده عربي اماراتو سرمشریزې ته د حکومتونو مشران او ترکیې خپل د بهرنیو چارو وزیر استولی دي. یو دولس کلن فلسطینی ماشوم چې د غزې په ترانګه کې ټپي شوی و نن د ټپونو له کبله سا ورکړه. د غزې روغتیایي چارواکو نن د اګست په 23مه وویل دا ماشوم چې تېره اونۍ د غزې او اسرایلو پر پوله د اعتراضونو پر مهال د اسرایلي سرتیرو په ډزو په ککره لګېدلی و. د اسرایلو پوځ ویلي دي چې دوی د هغو فلسطیني معترضانو په ځواب کې چې د سرحد له بلې خوا یې چاودیدونکي توکي اسرایلو خواته اچول له ډزو او نورو اقداماتو کار واخیست. او یو نوې څېړنه ښایي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا بڼې پرتله دوه ځلې لوړ دی. دا څېړنه چې پرون د لانسټ په نوم د ساري ناروغیو په ژورنال کې خپره شوه، په انګلستان کې د مارچ او مې میاشتو ترمنځ تر ډیره د کووید 19 د څه باندې 43,000 بې واکسینه ناروغانو د کیسونو په اساس برابره شوې. په څېړنه کې په سلو کې 40 بې واکسینه، په سلو کې 40 قسمن واکسین شوی او په سلو کې یوازې 1.8 پوره واکسین شوی کسان شامل وو. د څېړنې یو لیکواله د کامبریج پوهنتون څېړونکې ان پرستانس وای دوی ته معلومه شوې ده چې د واکسین د نه کولو په صورت کې د کورونا د الفا بڼې پرتله د دلتا بڼې سرایت پر روغتیا پالانو بوج زیاتولی شي.
خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. د آزادی رادیو خبرونه او موضوعات د آزادی رادیو په ویب پاڼه کې کتلای شئ. آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. طالب چارواکی وایي چې تیر ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې، خو لا هم د هوایي ډګر بشپړ کنټرول دوی ته نه دی سپارل شوی. د امریکا په مشرۍ د کابل هوایي ډګر د بهرنیو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو دی، خو لا هم په شرایطو برابر ډیری کسان پاتې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویندوی جان کربی ویلي د اګست په 1 به دغه بهیر ودروي او ټول بهرني ځواکونه به له افغانستانه ووځي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له افغانستانه د بهرنیانو او د هغوی د افغان همکارانو د انتقال بهیر درې ورځې وروسته په رسمي توګه پای ته رسیږي. له امریکا پرته د بریتانیا او فرانسې په ګډون له 10 زیاتو هیوادونو تیره ورځ اعلان وکړ چې دوی خپل د انتقال عملیات پای ته رسولي او د خپلو هیوادونو د اتباعو په ګډون یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي. د امریکا د دفاع وزارت ویان تازه خبریالانو ته ویلي دي چې د روانې اګست میاشتې په 1 د افرادو د انتقال بهیر رسمن پای ته ورسیږي. جان کربی ټینګار کړی موږ به تر وروستیو شیبو هڅه وکړو چې له افغانستانه کسان وباسو. امریکایي چارواکي داسې مهال د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو وروستي پړاو ته نږدې سوي چې لا هم ډیری په شرایطو برابر هغه کسان چې غواړي له افغانستانه ووځي بند پاتې دي. په همدې حال کې د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تانیزی تیره شپه د ملي تلویزیون له لارې خپل پیغام کې ویلي دي چې له اګست وروسته هم هغه افغانان چې له بهرنیانو سره یې کار کړی د قانوني اسنادو په بشپړېدلو سره له افغانستانه وتلی سي. په ورته وخت کې طالب چارواکي دا هم وایي چې تیره ورځ امریکایي ځواکونو د کابل د هوایي ډګر ځینې مهمې سیمې تخلیه کړې او طالبانو یې کنټرول په لاس کې اخیستی. د دغې ډلې ویان مولوي بلال کریمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر ژر به دا ټول هوایي ډګر کنټرول خپل کړي.
تېره ورځ ځینې مهمې سیمې امریکایانو تخلیه کړې دي، هلته د اسلامي امارت مجاهدین رسیدلي دي او سیمه یې تر خپل کنټرول لاندې راوستلې. ولې د بشپړ تخلیه راپورونه تر اوسه موږ ته نه رسیدلي.
دا څرګندونې وروسته له هغه کیږي چې د تیرې پنځ شنبې په ورځ د کابل د حامد کرزي هوایي ډګر له یو ورو سره له دوو خونړیو بریدونو وروسته چې د امریکایانو په ګډون له 170 زیات کسان پکې ووژل شول او تر 200 نور زیات ټپیان شول، امریکایي چارواکو د نورو احتمالي بریدونو خبرداری ورکړی. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو سفارت له امریکایانو غوښتي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دې ډګر ته له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي هغه امریکایان چې له ابي وره، له ختیځه وره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دی باید سمدستی سیمې پرېږدي. سپینې ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی دی. په ورته وخت کې د امریکا د مرکزي قومندانۍ یو مسؤل په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې تېره شپه یې په جلال آباد کې د داعش ډلې د وړمې شپې د بریدونو طرح په هوایي برید کې په نښه کړی او وژلی دی.
کابل بی واکمنه دی. طالبانو دا شهر د اگست په 15مه ونیو، خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې اداري چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به پیښ شي؟ د ولسي جرګې له غړې کمال ناصر اصولي سره احمد شبر مرکه کړې او لومړی همدا پوښتنه ورڅخه کړې.
په افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسو لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولی شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شوي دی چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ، زه زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اګست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نه وي، هغه افغانانو خوښ نه وي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسو څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره داده، دوهمه خبره داده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي. د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره جنګ او جګړې کړې دي او د هغوی پیژندل شوي څیرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څیرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دي ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم، د ولس استازی و، موږ ونه کولی سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل، یا نه کول، یا نه سول کولی. یو چیلنج ورته، اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوی او مرکزی دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي او دغه سي چیرو ته چې هغه اختیا هم بدنام دي یا په جنگونو کې یا په فساد کې یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
د ولسی جرګې غړی کمال ناصر اصولی و.
آزادی راډیو لوونه ترو
طالبانو په مرکز کابل او ولایتونو کې د روغتیا له شزینه کارکونکو غوښتي چې خپلو دندو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دوی ویلي اسلامي امارت د ښځو له کار سره هیڅ مخالفت نه لري. په ورته وخت کې ځینو ډاکټرانو او روغتیا پالانو د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دي چې معاش باید پر وخت ورکړل شي. د دې موضوع په اړه دا راپور واورئ.
د روغتیا د خزینه کارکونکو د کار د دوام په اړه د طالبانو له خبرو وروسته په کابل کې یو شمېر ډاکټرانو او د روغتیا کارکونکو ویلي چې اصول ته په پام خپل دنده ته ورستنیږي او د دوی حقوق د پر وخت ورکړل شي. دوی ویلي طالبان باید د شلو کلونو مخکې په سیر د دوی په کارونو کې مداخله ونه کړي. ډاکټر روغی او روغتي کارکونکي مسعودي آزادي راډیو ته وویل موږ د دغه اقدام درناوی کوو او خپل دندو ته ادامه ورکوو خو په دې شرط چې طالبان له موږ سره د شلو کلونو مخکې په سیر چلن ونه کړي او د ډاکټرانو او روغتي کارکونکو تنخواګانې پر وخت ادا کړي. زه چمتو یم خپل دندې ته ورستانه شم او د کور لګښت وګټم خو ډارېږم چې طالبان د مخکې شلو کلونو په سیر له ښځو سره چلند وکړي. دا زموږ غوښتنه هم وه او دغه اقدام ستایو خو زموږ تنخواګانې دې د تیر په څیر میاشت په میاشت راکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو په لاس د کابل له سقوط نه وروسته د ښوونکو او روغتیایي کارکوونکو په ګډون ټول دولتي کارکوونکي په کورونو کېناستل خو طالبانو د یوې اعلامې په خپرولو سره له ډاکټرانو او روغتیایي کارکوونکو غوښتي چې د اصولو په مراعتولو سره دې خپلو دندو ته ادامه ورکړي. د روغتي کارکونکو ترڅنګ د منځنیو او ثانوي ښوونځیو ښوونکي هم غواړي چې خپل دندو ته دوام ورکړي. د کابل ښار د ویلیسې ښوونکي ماری وایي طالبان باید ټولو خزینه ښوونکو ته اجازه ورکړي چې خپل دندو ته دوام ورکړي ځکه د نوي نسل برخلیک د دوی له کارونو سره تړلی دی.
از برادران طالب
و مجاهد و رونو مو هیله ده چه مون خون که چه لوڑ و طولگی و تا تدریس که و جازه راکدی چه خپل و دند و تلالی شو. مون مخ که هم اصول مراتول او اس هم غادو چه ده اصول او حجاب پا مراتول سره خونزه و تور شو زکه خونزه و تا ده خون که نتگ ده هواد ده بچانو لبرخلیک سره لو بکول ده. د دغه اندېښنو په اړه د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو د خبرونو د دفتر غړي بلال کریمی د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل ټول روغتیایي کارکونکي په ډاډ سره کولی شي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او حقوق هم ورکول کیږي.
بلې او تیر ورځ د اسلامي امارت د عامې روغتیا وزارت لخوا څخه یو وخت په خبرتیا خبره سوه چې په هغه کې خویندو ته سي په صحي مراکزو کې کار کوي او وظیفې لري هغوی د خپلو وظیفو ته پر منظم ډول باندې په خپل وخت باندې هره ورځ حاضر سي او خپلو وظیفو ته دې خپلو دندو ته دې ادامه ورکړي. اسلامي امارت کوشش کوي چې د دوی سره همکاري وکړي او مجاهدین به له دوی سره هیڅ نه و غرض نه لري او د دوی د کار مخه په نن به نه نیسي او ټول هغه مامورین هغه که معلمین دي که شجی دي که نر دي د دولت په هر اداره کې سی کار کوي ان شاء الله سی یو نوې حکومت تشکیل سی یو نوې سیستم په وجود باندې راشي د دوی معاشات په بیرته تادیه کیږي. او
ښاغلی کریمی په نورو دولتي ادارو کې د خزینه کارکونکو او خونکو د کار د دوام په اړه څه ونه وایي خو وی ویل طالبان له ښځو سره کومه ستونزه نه لري او کولی شي چې خپلو دندو ته ستنه شي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو روغتیایي کارکونکو ته ویلي دي چې دندو ته حاضر شي. په اروزګان کې مامورین وایي چې تنخوا غواړي. د ته ورته غوښتنه د طبي کارکونکو هم وه. طالبانو په ترینکوټ کې له دولتي مامورینو غوښتي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي او اکثره مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاشونه ورکړي او کنه. په دې اړه
راپور لرو.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیرته عادي پیل سوي، خو لیدل کیږي چې لا هم زیات شمیر دولتي ادارې لکه د پاسپورټ، برېښنایي تذکرو او یو شمیر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمیر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول سوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چې ورکول کیږي او که نه. جین محمد د کلون رئیسی د اروزګان ولایت په مقام کې د سپاهکار په توګه دنده ترسره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جین محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جین محمد به د خپلې کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به یې روان ساتلی و. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو په څیر پر اروزګان هم ولکه ټینګه کړه، نو جین محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپلې دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه بلکې د طالبانو خدمت کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم طالبانو خپلې دندې ته راغوښتي، خو وایي هغوی ده ته د خپلې تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او که نه، ځکه د ده په خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې یې همدې 6000 افغانۍ ته وې او بله ګټه وټه یې نه وه.
دنده خو مو مخکې هم زموږ د اووم بس یعنې مقصد اجري یا ملازمي کار دی، مکتوبونه ویسه راوړو، مثلا اتاقونو صفایي وو، اوس هم په عادي ډول باندې هماغسې هغه خپله دنده پر مخ وړو. والله وروره معاش خو داسې خبره دی، د معاش تر اوسه پورې یعنې زموږ سرنوشت معلوم نه دی. په ښه زړه خپل کار ته نه راځي، په دې خاطر چې وایي اته معاش به مو یي نه به یي، په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د دوی د نظام څخه، اسلامي امارت څخه، چې د دې ملکي مامورینو اجرانو یو سرنوشت معلوم.
نموړي د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د ده په څیر د سپاهکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نورو دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او که نه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دې اړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خپره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکي دندې ورغاړي دي کولای سي خپلو دندو ته راسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د ښوونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو د راتګ له پیل څخه تر دا مهاله پورې لا هم ښوونځي پر مخ تړلي دي. 14 کلن حزب الله د اروزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل
دا مغه وخت بند سوه چې د بل حکومت دغه کېدې پر اخره و، داسې دوه یم چانه پاته و، د اسلامي امارت رالي په هغه شپو کې مکتب بس بند سو، اوس هم باندې دروازه شروع سوي نه دي. ستونه مو داره چې زموږ سرنوي سره لوبې ونه سي، دا زموږ مکتب به تر الاس خپل درسونه وایي، کوشش پکښې وکړو دا مکتب مر علاقې دانه شو دی.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام یې ځواب نه کړ. په ټوله کې د اروزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو په راتګ سره امن راغلی، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه سوې او اندېښمن دي چې څه به خوري. دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلې جمهور رئیس غني وروسته جوړه سوې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی.
څلور بجې او 4:20 شوې. د کونړ اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په دې ولایت کې د ځنګل وهل او د لرګیو د قاچاق مخه ونیسي. د ځینو خلکو په وینا په تیر حکومت کې د لرګیو قاچاق کې یو شمېر حکومتي مسؤلانو هم لاس درلود، نو ځکه یې باید مخه ونیول شي.
د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا درې ولسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خکلو ځنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نخترو ډېرې دنګې ونې په برقي ارو اره شوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوي لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکی دی. وایي
تېر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا به روان و ان تر دې چې د شپې لارۍ روانې بار بار لارۍ به روانې مستند اسنادونه هم ورکړل ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړه چې دا ملي شتمني باید د ساتنه وشي د ځنګلونو قطع باید ودرېږي ان تر دې چې څېړۍ به وال کېدلې د بوډ دپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته وویسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحیدالله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورته صافیږي، هم ورته زموږ غرونه دا ورته هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خواست مې دی چې تاسو د دغې مخنیوی وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دې وکړي. خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیک دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي راډیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځای نه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کاغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندي کړي. نو په کونړ کې لرګي په قطعي صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دی.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي په یاد ولایت کې د سور له کودتا وړاندې پر 2,02,000 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیچا جرأت نشو کولی چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازې پرته یوه ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنګونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
زموږ اخلاق ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خپرونې د سهار له د ماښام تر و په منځنۍ څپه 12:05 نیوي اوري. د دې خپرونې په دوهم نیمایي کې ولایت په ولایت خپرونه چې پرون د 2:00 او 3:00 ترمنځ په مستقیم ډول خپره شوې وه خپرو، نو که چا ولایت په ولایت خپرونه پرون نه یې اورېدلې دا خپرونه اروزګان ته ځانګړې ده. د دې خپرونې په دوهم نیمایي کې واورئ. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. ازادي راډیو اوري اوس هم د دې ساعت لنډ خبرونه احمد تکل اوروي.
برتانیا وایي چې د کابل د نړیوال هوایي ډګر له لارې له افغانستانه د بهرنیانو او ملکي افغانانو د ایستلو ماموریت یې نن پای ته رسیږي. د راپورونو له مخې امریکا او متحدانو یې د اګست له 14 نیټې راهیسې نږدې 1,200,000 کسان له کابله ایستلي. په کابل کې د امریکا سفارت له امریکایي وګړو غوښتي دي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له کبله د هلته له تلو ډډه وکړي. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر یو غړي د بی پیلوټه الوتکې برید شوی. د امریکا پوځ وایي چې دا کس وژل شوی دی، خو د مشکوک کس هویت یې تر اوسه نه دی افشا کړی. ملګرو ملتونو د افغانستان له شاوخوا 1,000,000 بزګرانو سره چې د سختې وچکالۍ له کبله له ګواښ سره مخامخ دي د نړیوالو د مرستو غوښتنه کړې. د منځني ختیځ د څو هیوادونو مشران او د فرانسې ولسمشر نن په بغداد کې د منځني ختیځ د کړکېچ په اړه خبرې کوي. د دې غونډې کوربه عراق دی. یو 12 کلن فلسطینی ماشوم چې د غزې په ترانګه کې په سر لګېدلی و نن د خپلو ټپونو له کبله سا ورکړه. او یو نوې څېړنه ښیي چې په روغتونونو کې د کورونا د نوې دلتا بڼې د ناروغانو د بستر کولو خطر د هغه د پخوانۍ الفا بڼې پرتله 2 ځلې لوړ دی.
د روانې خبرونې په دوام کې ولایت په ولایت خبرونه لرو. دا خبرونه پرون د مسپخین له 2 تر 3 بجو په مستقیم ډول خبره شوې و، نو لطفا ټلیفون مو ورته کوئ. دا خبرونه اروزګان ته ځانګړې ده او هیله ده چې تر پای واوري.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او نن مو ولایت په ولایت خبرونه د اوروزګان په اړه ده. اوروزګان د کندهار، هلمند، دایکنډي، زابل او غزنی ولایتونو ترمنځ پروت دی. دا ولایت 2,640 کیلومتر مربع مساحت لري. ترینکوټ د اوروزګان ولایت مرکز دی. دا ښار مخکې تر دې چې له نورو ولایتي مرکزونو سره هم مهاله د طالبانو لاسته ورشي، له شاوخوا 1.5 یا 2 کلونو راهیسې د طالبانو له لوري محاصره و. لارې بندې وي، خصوصا د ترینکوټ کندهار لار. خلک مجبور ول چې په اوږدو او عمو لارو سفر وکړي. اوروزګان په وروستیو 60 کلونو کې تل یو نارام ولایت و، او له همدې کبله دا ولایت د نورو ولایتونو په پرتله له پرمختیایي چارو او تعلیمه وروسته پاتې شوی دی. په دې خبرونه کې به له خپلو میلمنو سره د دې ولایت د اوسني وضعیت، د خلکو د کاروبار او ژوند په اړه خبرې وکړو. زموږ د خبرونې میلمانه دی ښاغلی محمد کریم موسازی. ښاغلی موسازی مخکې د ولایتي شورا مرستیال و، او همداراز د اوروزګان یو قومي مشر مو میلمنه ښاغلی عبدالباری باور. تاسو درانه اوریدونکي به هم هیله ده چې ټلیفون وکئ، او البته د ټلیفون شمېرې وروسته اعلانومه او د اوروزګان په اړه به نظر څرګند کړئ. په تېره بیا هغه اوریدونکي د ټلیفون وکړي چې د اوروزګان اوسیدونکي دي. موسازه صاحب، لمړی زموش اوریدونکو ته دا وایست چې اوروزګان مرکز ډیر وخت معاصره، او لکه څنګه چې مخکې مې ورته اشاره وکړه د ولسوالۍ هم معاصره وي، د مرکز او ولسوالیو ترمنځ لارې بندې وي، او حتی لو ترینکوټه خلک په ډیر مشکله تر کندهار پورې تلای شوی ځکه چې لاره بنده وه. اوس چې دا لارې پرانستل شوي دي، د خلکو په ژوند کې څه تغییر راغلی دی؟
دله تاسو ته د اخره معلومه ده د ټول افغانستان ته وزت معلومه وشي. د اوروزګان ولایت تقریبا د تیرو شپږو کلونو پر دې خوا باندې ټولې لارې مسیره وې. داسې نه شي یوازې موږ د مرکز ترینکوټ او کندهار د مابین مرکزي لاره باندې وو، موږ د ټولو ولسوالۍ لارې هم بندې وې او کلیوالۍ لارې هم بندې وې. خوشبختانه چې اوس زموږ د ټولو ولسوالۍ لارې خلاصې دي، او د مرکز پر امام لارې ټولې خلاصې دي. هغه سهولتونه، هغه شان چې موږ اوروزګان ولسونه تګ راتګ باندې کولای شي، ټولې پرانستل شوي دي. او هغه مشکلات چې په ځینو ولسوالۍ کې یا د کلیوالۍ یا د ولسوالۍ د نګهبان یا د ولایت بل ولایت باندې دوستانه اړیکې وي، ټول هغه خلکو په ډېر اسانه توګه باندې اوس کولای شي چې خپل مشکلات ته رسیدګي وکړي او هغه دوستانه اړیکې وساتي او لرې وکړو بله کور پرې
ډیره مننه کورودان مسازی صاحب. د اروزګان یو قومي مشر ښاغلی عبدالباری باور هم اوس را سره دی. باور صاحب تاسو ته مرکلی وایم، په د وروستیو تحولاتو له کبله د لارو پرانستل کېده به خامخا د جنسونو په بیو او د خلکو پر ژوند تاثیر لرلی وي. په ترینکوټ او ولسوالیو کې د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه دی ستاسو په نظر؟
و شرایط کې خو بیخي آرام آرام ده، خلک خپل کاروبار کوي او هغه لارې چې د اولس پر مخ تړلې وي هغه جنګي حالات ورک شو. البته د جنګي حالاتو کورونو به ضربه لیدلې وي، انسانانو به ضربه لیدلې وي، مګر به څو د امنیت په موجود باندې هېڅ مشکل نشته. دا چې موږ روزګان کې زړه اداره په سوله ییز توګه باندې طالبانو ته وسپارل او کوم تعهدات چې دي زموږ سره وکړل دی هغه ته وفادار دی او ترجمان دی او په ډیر نرم لهجه باندې د خپل اولس سره گزاره کوي، د هر چا خبره اوري. او اقتصادي مشکلات چې دلته د گاونډي ایوادو سره موږ لرو په هغه کې د یو څو موقت وخت لپاره ستونزې شته، البته ګراني به وي، خو هم هغه ضرور شی لکه د وینې بندېده او د جنگ سکتوالی دا شی پروردګار زموږ افغانانو په نصیب کوي. نو اوبه ګورو چې دی په راتلونکي کې پر عمومي لارو او د ټول افغانستان پر عمومي وضعیت باندې څه کوي. خو بیا موږ امیدوار یو چې ټوله په د سراسر د افغانستان کې یو داسې افغان شموله حکومت راشي چې د ټولو جناو ته قابل د قبول، ځکه که چېرې د پردي په لاس اداره وي محترمه هغه په تاریخ کې هم افغانانو نه ده منلې.
باور صاحب د دې ادارې په ارتباط مې پوښتنه نه ده کړې، بیا چې مې پوښتنه وکړه بیا به تاسو لطف وکړئ مننه. موسازی صاحب، اوس خو لکه څنګه چې باور صاحب هم وویل لارې پرانستل شوي دي، نو خلک په تګ راتګ کې د مال په وړلو راوړلو کې کوم مشکل نه لري، او نو څنګه جنسونو بیه کمه شوې ده او کنه ده شوې؟ البته دې ته هم په پام چې طالبانو ګمرکي تعرفې هم ډېرې کمې کړې دي په ټولو ګمرکونو کې.
بلې، او د څو ورځې په جریان کې شته چې بولي د ملمیزو پروسه چې د یو انتقالي پروسه راغله، د یو حکومتداري خپل حکومتداري ته پروسه د انتقال وه. په دغه شپو ورځو کې د داوس په ریم پر روزګان ولایت کې ټولې هغه خوراکي او روغني شان چې دي د دې وبې به څه اوس رسېدلې ده. دا اوس پرې لاوم به ډېره ولوله ده. کوم امید هیله لرو چې په راتلونکي څو ورځو کې به دا پروسه کنټرول شي او نورماله به شي.
دلیل څه کېدای شي چې به ختلې دي؟ دلیل څه کېدای شي؟ ولې
بل دلیل زما په فکر باندې دا دی چې دا د دوه حکومتداري د مابین د انتقال پروسه و چې دا خصوصا روزګانو باندې پروسه کې شامل شي. موږ پروسه د یو خانه بل خواته انتقالول او د هغه تجاران یا هغه پانګون والا چې دي هغه ټول د یو امن ساحې ته ځان انتقال کړي، یا خپل اجتماعي یو خواته انتقال کړي، یا هم د افغانستان په سر د باندې تاسو په جریان کې ټول بنګونه او ټول سره پیر دا اوس په دې په ټول پر اسمان پرانیستل شي. ویني چې پرانیستل شي ویني بودیجه او عواید نه لري. امدا چې افغانستان بانک سره د دې ټول او د بنګو څخه معلومات کې دي ټول پیسې د افغانستان بانک سره دي. نو کوم څه موږ سره دا د پرانیستل شي ویني او تجارت نو دا اوس هغه ساحو ته خپل معلومات دي انتقال کړي. دلیل امدا چې کېدلې شي چې معلومات سره لرو په ځینو موارد کې شته چې د اقوالو سره یا د امپراشانو سره شته شانو به ولیدونه ولرده دی انتظار ته دی باندې چې موږ ټول اوالی او موږ ټول پیسې له بانکو سره خ باندې دی موږ نه دی صادرات لږ واجرات دغه نه دی کړی.
درست، ډیر مننه. باور صاحب، آیا په روزګان کې دولتي ادارې فعال شوې دي؟ مامورین ټول خپل کارونه ته ځي؟
تر اوسه لا خو نوې اقدام دی خبره ټول ملکی مامورینو ته ور کړی دی. امنه اکثره چې به زیات شوی دی هغه کسان لا تر اوسه پدې حضور نه لري. هغه کسان چې د لیټه په ترنکوټ کې او چې هغه کسان خپل ادارو ته روان دي پر خپل موکې پر اندکار کوي،
یعنی ویل شي د مثال په ډول ویل شي چې کوم ادارې فعال دي چې خلک ورځي او مراجعه ورته کوي.
ملکی ادارې لکه د مخابراتو د انکشاف ریاست، د ابیاری ریاست او د زراعت ریاست او داسې نور
ټول ملکی مامورینو ته اجازه ورکول شوې ده. هغه خو هغوی خپله په مشرتابه کې هغه د دوی خپل کس ناست دي او نور هم مامورین چې دي هغه په خپل موقف باندې دي. او بیا
باور صاحب آواز مو بله مننه مستاذ صاحب مخابراتو یادونه وشوه پخوا به ډېر شکایت له اکثرو ولایتونو راتو چې مثلا مخابرات فعال نه دي کار نه کوي په ځینو مواردو کې به طالبانو مخابراتي شبکې بندې کړې وې اوس څنګه دی آیا مخابراتي شبکې تر پخوا فعال شوې دي او که وضعیت همغسې دی مستاذ صاحب لکه چې مستاذ صاحب زما ژغ ناوري یې په ټلیفون کې کوم مشکل شته دي مخابراتو خبره شوه مخابراتو کار خراب کو باور صاحب تاسې وایست بله مال مخابراتي شبکې وس څنګه دي پخوا مشکلات زیات وو په ټول افغانستان کې خصوصا ستاسو په ولایت کې خلکو ډېر شکایت درلود لوی خو به خپل مخابراتي شبکو مشکل درلود لبل خو به طالبانو بندیز پی لګاونو خلکو ډېر شکایت درلود وس څه تغییر راغلی دی
بله وس هم د تلر وشتات شبکې فعال دي هر سړی کولای شي د شبکو د لارې خپل تجارت خپل مشکلات حل کړي هغه تېره هفتو کې میاشتو کې جنګي حالات و دوی به کله کله ناکله د خپل نظامي وجې په خاطر باندې شبکې بندولې مګر هم د دوی د راتګ سره چې کومه اداره وسپارل شوې ده هغه ته بیا تر ننه پورې کوم مشکل نه تر سترګو کېږي نو په راتلونکي امیدوار یي چې په ټولو مسایلو کې هم دغه شانې مثبت ګام وچت
بله مستاذه صاحب څنګه اوس زما شخه ورینه مستاذه صاحب ته بل سره ټلیفون وکړو باور صاحب که تاسې دا وایئ چې آیا مامورینو ته میاشت خو هم پوره شوې ده معاشونه ورکول شوي دي او که نه دي ورکول شوي
تر اوسه لا هم دوی په دې مشهوره دي چې د افغانستان دپاره یو مشرتابه معلوم چې بودیجه باندې پردلته په بینګو کې شی نهشته زیات شان چې دی هغه بېځایه شوي دي لکه پیسې او داسې نور شان بېځایه شوي دي سرنوشت نه دی معلوم نو انتظار به وکړو چې هغه ملکي مامورین او هغه کسان چې د دوی تنخواګانې پاتې دي امیدوار یې د دوی د چارواکو سره چې موږ خبرې کوو هغه موږ ته ډاډ راکړی دي چې بالکل موږ هغه د پخوا په شان نه یو نو موږ د خپل ولس سره غواړو چې یو مخ کلی افغانستان جوړ کړو د هیچا په معاشاتو کې به هم تغیر و تبدیل را نشي او پر وخت به معین وخت باندې به خپل معاشات ورکول شي اوس دغه یو څو ورځې چې د افغانستان مشران دوی په مشورو باندې اخته دي تر څو چې یو سرنوشت معلومیږي او د بودیجې او د دې سامان شان حالات معلومیږي تر هغه ساعته پورې ستاسو ته یو حوصله غواړو نو امیدوار یو چې معاشات و خپلو مامورینو ته کوم چې دا چیرې شوي دي هغه هم ورته اجرا کړي او په راتلونکي کې هم د معاشاتو مشکل نه وي
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسې له آزادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ د خپرونه اوروزګان ته ځانګړې ده د اوروزګان د ولایتي شورا پخوانی مرستیال محمد کریم مسازی او د دغه ولایت یو قومي مشر عبدالباری باور زموږ ملمانه دي لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانومه قلم او کاغذ تیار کړئ
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ټلیفون شمیرې مو دی 00420221520501. دا شمیره بیا واورئ ځکه چې اوږده ده 00420221520501. بلش میره موده 00420221520501. بیاویم 00420221520501. صرف په وروستیو څلور شمیرو کې دیوی په آخر کې 15001 دی او د بلې 6401. نو هله د چاوریدونکو خصوصا د اوروزګان اوسیدونکو ټلیفون وکي او زموږ له درنو ملمنو څخه د دې ولایت په اړه پوښتنه وکي نظرونه ورسره شریکي د سکایپ آدرس مو هم په یاد لري radio.azadi. اوریدونکو له روزن راو مهرباني کوئ مهرباني صاحب ستاسو تلفون ژر قطع شو. خیر بل یوه ته به ورشو ازادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب تاسو په لاین کې یاست که خبرې وکړئ نو ژغ به مو واورو، خو متاسفانه چې خبرې نه کوئ. خیر بل یوه ته به ورشو ازادي راډیو ده ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم شما سلام.
و علیکم السلام. مهرباني کوي
خپل سلامونه احترام ته تاسو استاد میمنوت او دین باندې کومه.
بله مهرباني.
دا یو سوال درم، سوال ما دغه دغه روزګان او قندهار او د هلمند داخل تو سره دی چې تاسو پاکم سره چې تاسو نه غوښته ده مثلا قندهار او د هلمند په دا اوره اول شو بیا دوباره جوړ شي ترمیم شي او اسات واچو شي.
نو د خلک څنګه جوړ کې دا خو د حکومتونو کار دی.
د حکومت کازه خو دې مثلا سره نه باندې ان شاء الله معلوم بشي حکومت معلوم شي د بیغه ګور شي خو دې باید په یو تباخ باندې ودا سره ګور یا سره دې خراب شوی دی.
صحیح ډیر مننه. بل اوریدون کې لرو تاسو هم ځان رو پیژنې ازادي رادیو. مهرباني کوي ازادي رادیو ده. خیر تاسو لکه چې خبرې نه کوي. بل اوریدون کې هم شته ځان رو پیژنې ازادي رادیو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني
دې وروره په خیر جوړه.
خوشاله اوسې. مهرباني کوي.
موضوع نن دا ورته د موضوع حالت روښانه کی.
کور دې ودان سلامت اوسې. رادیو اوري موضوع له رادیو اوري په ټلیفون کې څوک چاته نه وای. بل اوردون کې له روز ځان راو پیښنه ای ازادي رادیو.
څنګه صاحب خیر.
کور دې ودان لکم زې خبري کوي.
دا هلمند نه یا ته خبره کوم جوړه
دې روزګان پاره څه وایس. مهرباني. مهرباني. خیر د تاسو ټلیفونم قطع شو. دا نړیوال شمیرې مو دا مشکل لري د اکثرو خلکو کریډیټ کم وي. مهرباني ځان راو پیژنې خبرې وکې. مهرباني تاسو په لاین کې اس خبرې وکې. خیر دوی خبرې ونه کړې. دا مشکل شته، دا تخنیکی مشکل دی چې اوریدونکو ډیر لرو، خو متاسفانه چې له سټوډیو سره نه وصل کیږي. یو ورسته اوریدونکو به موازمو یو ګوندې خبرې وکړې شي. مهرباني.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مهرباني کوي خبرې مو زر وکړي چې ټلیفون مو قطع نشي. شسب متاس ستاسو شخص هم نوریدل کیشي. خیر یو بل اوریدونکو منتظر دی. و علیکم السلام. ژر ژر خپل خبري وکي چې ټلیفون مقطع نشي.
ژر بخیر.
و ما خپل خبري دی وکه وخت په دې مزه یې کو ټلیفون به دې قطع شي.
بعد السلام علیکم. شب خیر. رسول نه را بسم زنګلی.
شکر دې کړی دا خبري دی وکه. بس دا سه خلق لرونو پر حال مننه لټولو کور ودان په ځای دي چې خبري وکي وای شي څنګه نو که شنه وای په استودیو کې بنوم ناس. خیر پر حال ورمشه ملبنو ته لمړی مصازه سه یو اوریدون کې دومره خبره مو اوریدل چې د دغه ولایتونو استاسو ولایت او کندهار او زابل او هلمند وای دوی دې سره یو شی او سړکونه دي جوړ کې. که څه هم سړکونه دي حکومت کار دی، لیکن داسې شک کیږي چې په آینده کې به له افغانستان سره لکه تر اوسه پورې چې نړیوالو په خلاص لاس مرستې کولې داسې مرستې ونکړي. نو خلک هم رول لوبولی شي لکه پخوا کلونو کې چې به خلکو اشر کاو سړکونه به جوړول په چیرې بیا غ برخې به جوړولې چې ورانی شي. بي دا کار اوس تر څه حده پوری ممکنه دی که په دې اړه تاسو خبرې وکړئ.
تاسو ته به اختر معلومه ده چې افغانستان په سطح باندې بیا د غلوی کنده خلک او لسونه مزیکی پاندې ټول او دې خپل د سر ځانې د ډیر جنگ وځپل د اقتصادي نگانه باندې دا مطلق صبر ده او که نړیوال په دی اړه باندې کومکونه یو همکاري ونی کی حکومتداري همکاري ونی کی همدا ولایتونه به ډېر راحته پرې په دغه غربت او په دغه لیدلي حالت کې ژوند تیروي. بیا هم اوږه د جلګو وطن دی لوی کندهار خصوصا نوم د جلګو وطن دی او تلومرې په یووالي او پر یو ټغر باندې سره راټول شوي دي او یو انتفاق یې کړی دی. خود ولسونو کار یا د ولسونو د پرمختګ لپاره چې دغه شهامه غټ سړکونه لپاره چې کار کول کیږي
دومره شتون نه وي کله دغه تر څو پورې چې دولت یو اساسي رغوي هغه دغسې یو کار شتون یا یو هغه لارې چې یو څه پوتلونه وي یو څه مشکلات چې هغه منطقې کنټرول کړي او هغه منطقې ته راته رحمت برابر کړي. زما په فکر باندې به دغه کار شتون ونه لري چې موږ تقریبا په 100 کیلومتره سړکونه د ولسونو په مټ باندې ورغوو که د نړیوالو او حکومتداري همکاري نه وي.
بله ډېره زیاته مننه. باور صاحب تاسو څه فکر کوئ که لوی سړکونه نه وي واړه سړکونه څنګه؟
بالکل د افغانستان خلک همیشه د تاریخ څخه چې هغه وخت کې د دنیاوالو مرستې نه وي هم دی د حکومت امر به وسو نو ټولو خلکو به هغه خپل وسو طاقت نه رسولو په ډېر لوپه بیلچه به هغه سړکونه ورسره جوړوله تر څو چې انشاءالله موږ امید و خدای ته لرو چې هم به نړیوال کومک وکړي هم به ګاونډي هیوادونه کومک وکړي. دلته مطلق د افغانانو رنج د جنګ څخه و چې جنګ ورک شي هم به مغز موږ کلي په خپل آباد کړو هم به د جامې څخه کومک وغواړو او تر څو چې دغه حالات به یو څه د مشکلاتو څخه ډک وي چې یو سرنوشت د مملکت معلومیږي او ټول افغانان پر دې باندې توافق کوي چې بیا داسې یو ټوله د جنګ دروازه خلاصه نه شي بلکې افغانان د څلوېښت کالم جنګ ځپلي دي په جنګو کې پیدا شو په جنګو کې لوی شوله خو یو اولین ارمان د دوی دا و چې په دې خاوره کې جنګ سکوت شي. وختې چې جنګ سکوت شي نړۍ پیشرفته ده داسې هیوادونه پیدا کېږي چې د افغانانو سره څه د دوستۍ اړیکې لري هغه کومک او همکاري ورسره کوي یو څه به دوی د خپل همت څخه کار واخلي نو په راتلونکي کې موږ امیدوار یو چې دا مشکلات به ډېر کم شي.
بله
نو هغه زراعتي مځکې وو چې هغه باغونه چې په جنګو کې سوځل شوي وو بېرته به فعاله شي اقتصاد به مو قوي شي او یو مخته تللی افغانستان به ولرو. خو بیا هم امیدوار یو د ټولو دنیا څخه مو بالخصوص د هغه پرنکوسو او طاقتورو هیوادو څخه چې دوی خپل بشري مرستې د یو انسانیت په چوکاټ کې راسره وکړي نه د یو مداخلې په چوکاټ کې ځکه چې دلته په ښه طریقه تقسیم شي که چیرې تاسې اوس یاد وي نو په ټولې دنیا مرستې راغلې دلته خو یو ښه مدیریت یې نه درلودې پر شخصي جوبو ولاړلې بېرته خارج هیوادو ته ولاړې هغه هم وخت کې دقیق فکر شوی وای په دې باندې یو ښه مدیریت باندې تقسیم اوقات ورته جوړ شوی افغانان به نن په دغه غربت کې نه وای. نو افغانان اوس هم چې جنګ سکوت شي و دې مسایلو ته متوجه دي چې موږ باید خپل سړکان او خپل کلي او کوڅې او د ولسوالۍ لارې آباد کړو اوس خو انشاءالله د ښه درمن امنیت خاوندان یو په راتلونکي کې به دم د یو ښه پیشرفت خاوندان اوسي.
بله ډېره مننه موسازی صاحب. نه پوهېږم چې اوس به هلته کومې میوې پخې شوې وي رسېدلې به وي او د صادراتو وخت به وي آیا اوس خو لارې هم خلاصې شوي دي د صادراتو په برخه کې څه تغییر راغلی دی او که نه؟
بلې هو و څه شانو کې تجارت راغلی دلته د روزګان ولایت پر ډېر پرې د بادامو صادرات رسیدلې دي. بادامو قیمت هم څه پرې جګ شوی دی تقریبا د 400-500 افغانۍ پرې قیمت جګ شوی دی او د انځر کې د انځر هم وخره رسیدلې دي همداسې شکل پاره وخره رسیدلې دي چې دا شان رسیدلې دي د دې صادرات شروع شوي دي او د دې قیمت څه کم څه یو بد راغلی دي چې ولې څه په اړه باندې چې د افغانستان سره داتې لسیوي دي او دا ډېر په اسانۍ سره کولای شي خپل هغه عمومی لارو باندې خارجي وادو ته ورسي.
بله او د تعلیم په برخه کې کوو وایس ستاسو تعلیمي کال هم د ځینو ولایتونو سره فرق لري تر څه حد پورې ښوونځي فعال دي؟
دا اوس په شرایطو کې یو خدای ستاسو بهتر معلومه ده چې د ټول افغانستان حالات په اضطراري وضعیت کې دي خصوصا د روزګان ولایت په ټول مناطقو کې چې اوس موږ ته معلومي وي که د پوهنتون دی که د مکاتبو پروسه ده په دې اړه باندې خبرې شوي دي. اوس هم د وطني حکومتداري اسلامي عمارت په دې باندې کوښښ کړی دي چې د معارف د پوهنتون ټول کارکوونکي غوښتي دي خبرې ورسره روانې دي خو پیلان اوس 100% فعال شوي نه دي. ځینې ځینې مناطق کې تقریبا 50-60% فعال شوي دي. په دې اړه باندې بحث روان دي او په دې اړه باندې د خپل باور سره د قومي مشرانو او ولسونو باندې په دې باندې ډېر ټینګار کوي. په اوله ورځ موږ د حکومتداري سره چې د کله د روزګان ولایت انتقالي پروسه مو سره مخته وسره وړلو په دې پروسه موږ خبرې سره کړې دي. اوس هم هره ورځ پر دې باندې مجلسونه وترلو. امید شته چې د راتلونکو څو شپو ورځو کې د پروسې ټول فعال شي او هغه استادان هغه مامورین چې د ولایت څخه بهر وتلي دي هغو ته ټول دعوت ورکول شوی دي. ځینې خلک خپلې وظیفې اشغال کړي دي، ځینې خلک لا هم پر لارې او په تماس کې دي.
بله، ډېره مننه باور صاحب. جنګونو اروزګان ته څومره تاوان رسولی دی؟ خصوصا مرکز ته څومره تاوان رسولی دی، ځکه چې مرکز ډېر وخت محاصره وو او ډېرې جګړې هم پی وشوې په ځینو برخو.
مخکم دوی داسې دغه خط اول چې وو د اروزګانو څخه 2-3 کیلومتره لرې وو، هغه غټ وسایل د طالبانو د لورې څخه نه راتغول کېدل. په دغه باندې د عامو خلکو دغه قتل مراتیا کتی او پر پوسټو باندې جګړې وې، هغه زراعتیم ځکه چې د جنگ په لومبو کې سیوی هغه نو ورځ پاره غوښته. 16 معلومه ده چې افغانستان یو زراعتي مملکت دی او لوی عاید هم د دې زراعتي بل خصوص د عامو خلکو د لپاره هغه خپل زمینداری او جایدادونه چې هغه ډیر مهم دي. نو کچیر دا اوس نن جنگ ورک شو، نو خلک خپل جایدادونه ته لاړ څه شاید په راتلونکي کې موجوده اداره د خلکو سره د کور جوړولو په مورد باندې او د بعضو موسساتو د پزریه باندې کومکونه دا وسم بعضو موسسات د کومکونه کې همکاري کوي. وګ ګورو چې پراتونکو کې څوک په مخ کې او څوک نه کوي. امیدوار په دې باندې ټول نړۍ د افغانستان و دغه
مننه سلامت اوسه مساځي صاحب. تاسو دوړو له خبرو داسې معلومیږي چې له اروزګان ډیر خلک نور ولایتونو ته مهاجر شوي دي. څومره به مهاجر شوي وي او څومره تمشته چې دا خلک راشي؟ او آیا په دې وروستیو ورځو کې چې لارې پرانستل شوي دي، ځینې خلک بیرته راغلي هم دي او کنه؟
بلې، هم تاسو ته معلومه ده چې موږ وخت مخکې دې ته اشاره وکړه چې د اروزګان مرکزي لار ومنسه ده چې د ولسوالۍ زموږ د کلیوالي لارې لاپورې بندې وي. بل په جنګ غربت کې په کلونو کلونو د افغانستان په سطحه باندې په اروزګان باندې ډېر زیات جنګ تېر شو او ډېرې ولسونو او داسې د سرګانونو د مځکو د پاټو قرباني مو لیدلې. د دې نه علاوه په د اروزګان څخه د ولسوالۍ څخه ډېر خلک مهاجر شوي دي. د ولسوالۍ څخه راغلي مرکز ته، د مرکز څخه کلیلي نور شهرو ته، د کلی څخه یو کلی ته کلی یو د امن منځ کې چې پیرا کوم. په اوسني شرایطو کې چې وساره ورځ ګورو، ټول هغه ولسونه چې مکله باور صاحب چې اشاره وکړلې چې هغه د دې کورونه په ټولو د جنگ څنګه ګرځېدلې وای لمنځ کلی وو، یا هغه منځ کې د هغه کمربند کړشو په اوم منځ کې کې خلک په سترګو لیدل کیږي او هغه څوک خپل کورونه وزایت ورځي. کله ولې شاورو تکلیلیم ټول خپل وزایت راځي، کپترین کوټ په یو ولسوالۍ بل ولسوالۍ تکلیلیم خپل منځ کوټ راځي او کومور من کوتم کلی کو. امید او باور دا ست چې تر خپلونکو سورځي کې به د روزګان ټول ولسونه او خپل کډوالو د پرګای شي او خپلونکو پروسه به نورمال شي. د اوس لپاره کوم معلوم د دېجن وضعیت شروع او خپل بدن کوټ ول ولات کیو او زه ډیر نورمال دي او اسلامي امارات ډیر نورمش باندې د ولسونه او د ټول هغه حکومت دي حکومت سره چې مخکني وون پړه پابل اداره کې دا وسره سازش کوي. هله ورغوم دا چې دا پروګرام او دا ساجس په ډېر وخت لپاره وغوډول شي او هیڅ څه مزاحمت ونه کوي.
بله، ډېر مننه. باور صاحب، د ځینو ولایتونو خصوصا په جنوب کې چې ځمکه کمی دي او بو کمی لري، هغوی بیا بهرنیو هیوادونو ته ځي، عربي هیوادونو ته ځي او هلته کار کوي او په دې توګه خپل ولایتونو ته پیسې راستوي. د اروزګان اکثره خلک څه کوي؟ خصوصا اوس چې اقتصادي وضعیت هم مخ په خرابېدو دی، دوی د کاروبار لپاره څه وسایل لري، څه امکانات لري؟
اوس خدا چې پر امکانات هم نه لري، خدا ژوند په چارو کې مشکلات تا. د روزګان خاص خلک چې مهاجر شوي دي او کندهار ته مهاجر شوي دي، هلمند ته، ځکه هلمند ولایت چې دی پراخ ځمکې لري، هلته دښتونه او هغه دښتونه آباد کړله. پر هغه باندې تقریبا په سلو کې 60% 10% روزګانیان هم په هلته هلمند کې استوګن دي. اولته یې وزراتي ځمکې ترلاسه کړې دي، هغه دښتونه چې ناپکاره پراته وه د زادشاه او د داود خان په وخت کې د کجکي د اوبو څخه یې امیدواري ورته درلودله. نو هغه د شتون اوس په زیاته کچه باندې آباد دي. او دلته په داخل د روزګان کې د روزګان کوم اوبه لري، ښه یو غرنۍ ولایت دی او خصوصا دغه د بادامو او د شکرپاري او دغه د انارو او داسې انځر، دا
دا میوه جات څه پوره پیسې جوړیږي. خو یو شی موږ مشکل درلودې، هغه لکه د لارو خرابوالی او جنګي حالات و. اوس به نه وګورو چې زموږ اقتصادي وضعیت په کوم لوري ته ځي چې لارې خلاصې سولې او قیمتونه هم ښه مناسب قیمتونه دي. دغه یوه هفته ولس ورځې چې دا کوم حالات چې تغیرات راغلي دي. البته
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ییزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.